رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امرالله صالح په دفتر باندې په پرونی برید کې شل تنه وژل شوي او 50 کسه زخمي شوي دي. یوناما په ټولو کاندیدانو باندې غږ کړی دی او د هغوی د پلویانو نه یې غوښتي دي چې د قانون سره سم انتخاباتي مبارزه وکړي. او په روانه اونۍ کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د ډیموکراتو کاندیدانو دویمه مناظره کیږي. په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ونمانډل شو.
دا بیرغ چې زموږ ملي هویت ته په سر کې کلمال شو، موږ پرز دا چې د ستنه خدمت وکړو.
د هلمند په ولایت کې د پولیو نوې پیښه شوې ده. او برتانی ایران ته خبرداري ورکړې ده چې باید د برتانی تیل وړونکو بیړۍ خوشی کی. د دې او نورو مطالبه د تفصیل نمخ کې ز زیبا خادم او وحید الله فیضی د دې ساعت خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امرالله صالح په دفتر باندې په پرونی برید کې شل تنه وژل شوي دي او 50 کسه زخمي شوي دي. کسه هم د افغانستان د حکومت لخوا د انتخاباتي کمپینونو د امنیت په حق لمخ کې ډاډ ورکړ شوی وو، خو پرون د یک شنبه په ورځ د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندید محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په دفتر د موټر بم او همداشان په ډله ایز برید کې شل تنه وژل شول او 50 کسه نور زخمیان شول. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې ارتباط داسې ویل دي:
دشمنان خوناشام مردم افغانستان با هدف قرار دادن افراد ملکی یک بار دیگر چهره وشیشان را نمایان ساختن و در پی حمله به تعداد 20 نفر شهید شده و به تعداد 50 نفر دیگر زخم برداشته.
دغه برید د شپې 10 بجې د درې واړو بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلی دی. خاغلی رحیمی ویلی دی چې په وژل شوو کسانو کې څلور امنیتی عسکر دي، 14 ملکی وګړي دي، په ټپیانو کې هم او امنیتی عسکر دي او 23 ملکی وګړي دي. یوې امنیتی منبع امریکا غږ ته ویلی دی چې وژل شوي او ټپي شوي امنیتی عسکر ټول د امرالله صالح ساتونکي دي. کسه هم د کورنۍ چارو وزارت په دغه برید کې د امرالله صالح ټپي کېدل رد کړي، خو د زرغون بهیر دوه تنو غړو د امریکا غږ ته وویل چې امرالله صالح د برید په وخت کې په دفتر کې وو او سرسری غوندې زخمي شوی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، زلمی خلیلزاد، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، یوناما، اروپایي اتحادیې او جرمنی د زرغون بهیر په دفتر باندې پرونه برید سخت غندل دي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي یا یوناما له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د انتخاباتو قانون اصولو سره سم انتخاباتي مبارزه وکړي. د یوناما په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ده، له حکومتي چارواکو څخه غوښتل شوی چې دولتي امکانات د کاندیدانو په ګټه استعمال نکړي. ټول حکومتي چارواکي په قانوني حساب مکلف دي چې خپل حکومتي کارونه له کمپاینونو څخه جلا کړي او د خپل موقف نه د کوم مشخص کاندید په ګټه اخیستو کار ونخلي. یوناما همدارنګه ویلي کاندیدان باید په دوه میاشتو کې خپل راتلونکي پلانونه په واضح ډول بیان کړي چې خلک د پوره معلومات نه وروسته جمهور رئیس انتخاب کړي. خو لسو کاندیدانو د اعتراض په ډول تر راتلونکي پنځشنبه خپل انتخاباتي کمپاینونه ځنډولې دي. د اتلسو کاندیدانو ډلې نه پرون عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی انتخاباتي غونډې وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د چین یو حکومتي مقام د هانګ کانګ په خلکو باندې غږ کړی دی چې تشدد وغندي او په ځینو غربي سیاستمدارانو یې تور لګولی دی چې په روانه ناکرارۍ کې لاس لري. د چین د کابینې په سطح د هانګ کانګ او مکاو د چارو د دفتر نتاق یانګ کوانګ نن خبريالانو ته ویل چې د هانګ کانګ ولس په قانون اصول او قضایي سیستم نه پويږي. دا تبصره په هانګ کانګ کې ورسته له هغه شوې دي چې مظاهره چن د خار سړکونو ته وتل او د بلوازت پولیسو نافرمانی وکړه. پولیسو په مظاهره چنو 100 ساعته وخکې به اون کې غاز وشیند او د ربړي ګولې نه کار واخیست. پولیسو کوشش کاوه چې د مظاهره چنو مخه ونیسي چې د بیجینګ د اساسي دفتر ته ونه رسیږي.
د زابل امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ مرکزی د ټاکیر سیمې ته انتقال کړی دی. د غراس امنیتي چارواکي وایي چې د میزانی ولسوالۍ د مخکینی مرکز ټول تاسیسات په هوایي بریدون کې وجار کړی دي. د زابل د والی نتاق دا سوي
دغه زم انتخاب شو ولته غا تمیرونه ترته ورسیدل درې ورته تمیرونه نو را انتخاب شو خپل ځیته چې کوم ځای ته تاکل شو هغه سره انتخاب شوه نو د شه کوم تاکسات هم تمنګ نه لرل ځکه دغه تاکسات هم دغه ته جوړول.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. پروانه هفته کې به د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکراتو کاندیدانو دویمه مناظره وشي. دا مناظره د سه شنبه او چهار شنبه په شپو کې کیږي او دیموکراتان د امریکا ولسته د خپل پروګرامونو په حق لا معلومات ورکوي. د خبر تفصیل مینا سادات لولي.
د ټول پښتنو لمخې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید او د جمهور رئیس په خوانی مرستيال جو بایدن لنورو کاندیدانو سره 13 اونۍ د افریقای الاصل امریکایانو د مدني حقونو له ډلو سره ولیدل. نجات د دیموکراتو کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې هغه مهال یو مهمه مسله شو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدې کاملا هرس په یو بس کې د بایدن پر سابقې انتقاد وکړ. د چارو یوې تیرون کې امریکا غږ ته ویلي چې دا لفظي شخړې به زیاتې شي. بایدن په 1994 کال کې د جرایم له قانون نه د ملاتړ په خاطر تر سختو لفظي بریدونو لاندې راغلی دی. میرمن هرس وایي چې دا کار به په ډیرو اقلیتونو د حبس کېدو سبب شي. انتخاباتي مناظرې رای ورکوونکو ته فرصت برابروي چې د کاندیدانو نه مستقیمي پوښتنې وکړي. کاندیدان به په راتلونکو میاشتو کې په کوچنیو مجالسو کې هم ولسونو ته خپل پیغامونه ورسوي. مینا سادات د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. برټانیې نن دوشنبه ایران ته خبرداری ورکړ چې باید د برټانیې نه تیل وړونکي بیړۍ خوشې کړي. د برټانیې د بهرنیو چارو نوی وزیر د ایران لخوا د نیول شویو کښتیو د تبادلې وړاندیز رد کړ او ایران فارس خلیج ته د برټانیې د پوځي ډلګۍ د استولو وړاندیز سره مخالفت کړی دی.
د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا په شمال ویدیس کې د جنازې په مراسمو کې 15 شپې ته کس وژلې دي. مقدماتي رپورټونو کې د مړو شمیر 23 خودل شوی وو خو نن محلي مامورینو ویل چې 15 شپې ته تنه وژل شوې دي. لسګونه نور مړي می دا ګوري ته نږدې په یو کلی کې د شنبه په ورځ د حمله نه وروسته موندل شوې دي. وسلوالو د جنازې په مراسمو کې یو وشتنه وژل خو کله چې خلک خبر شول په وسلوالو پسې ورغلل. وسلوالو پیډزي وکړي او د مړو شمیر 15 شپې ته کس ته
جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبر ورکړ چې د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس د سپین ماڼۍ سره د پالیسیو پر سر د اختلاف له کبله د دوه کلن خدمت نه وروسته استعفا کوي. ترامپ د یکشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې کوټس به د اګست په 15 له کار نه لری شي.
د روسیې د مخالف سیاسي مشر الکسی نوالني شخصي ډاکټر ویلي دي ډېر امکان شته چې نوالني په کیمیاوي موادو مسموم شوی وي.
په نایجیریا کې محکمې نن د دوشنبه په ورځ د یو محلي شیا مسلمان د ګروپ د رهبر استمایه غونډه د اگست تر 15 پورې وځنډوله.
په هند کې پولیس په یوې لوی لارې د موټرو د یو ټکر تحقیق کوي چې هغه ښځه په کې سخت زخمی شوې ده چې په پارلمان کې د بارتیا جنتا ګوند په یو غړي تور لګولې و چې د هغې په ناموس یې تیری کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې د کورنۍ او چارو وزارت ویلي دي چې د زرغون بهیر په دفتر د 13 ورځې په برید کې شل تنه وژل شوي او 50 کسه زخمی شوي دي. د آشنا رادیو خبريال رحیم ګل سروان رپورت راکړی دی.
13 ورځ سلور نیمه بجې د زرغون بهیر په دغه دفتر باندې ترهګریز برید وکړ. دلته دقیقا موټر ته چاودنه ورکړه ده او له هغه وروسته درې وسلوال داخل ته ننوتی او د شپې تر ناوخته پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېرو. دغه بریټ د زرغون بهیر په دفتر شوی د دې دفتر مشر امر الله صالح چې د ولسمشر غنی په ټاکنیز ټیکټ کې لومړی مرستيال دی د هم په همدې تعمیر کې موجود خو چې لدی جی ورسته بیا وستل شوی دی د غبریټ په پراخه کچه باندې غندل شوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شلتنه په د غبریټ کې وژل شوې دي او تر 500 زیات په د غبریټ کې ټپيان شوې دي
انځه محل انفجار است کې مبینې په شته
دا د 14 زیاده موټر دلته 14 کوي دا زموږ د ساتونکو زیاده دلته زموږ شلتنه ساتونکو شهیدان شوی
دښمنان خناشام مردم
افغانستان دښمنانو د ملکی وګړو د هدف ګرځولو لپاره په دغه بریټ کې شلتنه وژل او تر 500 نورې ټپيان کړل
دغه بریټ په داسې حال کې کیږي چې دقیقا پرون د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو د پایل ورځ وه هغه څه چې د ټاکنو په تړاو د امنیت موضوع یادیږي او اندېښنې دي هغه دا ده چې د ولسمشریزو ټاکنو پایل له یو داسې خونړي بریټ سره مل وو
د بریټ اندېښنې په دې راولاړې کړې دي چې د یو ټاکنیز ټیم غړی په نښه شوی و د ولسمشریزو ټاکنو د دوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنیزې مبارزې تېر ورځ په داسې حال کې ګرمې وي چې نور د ولسمشۍ کاندیدان له ټاکنو سره د پریکون په فکر کې دي د ولسمشۍ د کاندیدانو شورا وایي که غوښتنې ونه منل شي نو ښایي ټاکنو سره پریکون وکړي د ولسمشۍ کاندید شاه باکیمی وایي چې دې اونۍ کې کمپاینونه د غوښتنو له امله تت دي
دی ووس فلحال په دغه هفته کې مونږ فکر کړی چې باید ډیر محتاط اوسو راتلونکي هفته کې که چیرې مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې مقابلې ته ووځو نو انشاءالله سر له راتلونکي هفتې نه دا مقابله شروع شي غیر لغه نه که پوسو څه نه کېږي انتخابات تحریمو انشاءالله
د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیزې مبارزې به تر دوو میاشتو دوام وکړي ځینې د تېرې ورځې پیښه هغه بولي چې ښایي دا ټاکنیزې منډې تر ډېر به له ګواښونو سره مخ وي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
نن د افغانستان د نورو سیمو غونډې په جنوب ختیځو ولایتونو کې هم د ملي بیرغ ورځ ونمانځل شو د دې مراسمو یو شمیر ګډونکو غوښتي دي چې د هیواد د آبادۍ په خاطر د ملي بیرغ لاندې متحد شي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی دی
په خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د غبرز د لمانځلو په خاطر په ځانګړو جوړو شوو یو مراسمو کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سربیره ولوسی خلکو هم پراخ ګډون کړی و د مراسمو ګډونوالو سربیره پر دې چې زرغون بیرغونه په لاسونو کې غږیدونکو ملي ترانو ترپان د ساتلې و پر مخونه هم د غدری رنګ بیرغ رسم کړی و
نصیب الله ریحانیم نن د اسد ومنټه د ملي بیرغ ورځ ده د بیرغ ورځ په دې معنی چې موږ ته دا راخی چې موږ څه ډول دی او بیرغ لاندې د ملي یعنی ملي یووالی رامنځته کړو او په ملي توګه په ملي مسایلو کې شرکت وکړو او موږ ته د اتحاد او اتفاق یو سمبول کې دا شي دا بیرغ
د دې مراسم یو بل ګډونوال شاوخوا 12 کلن عبدالبصیر چې په خپل مخې د افغانستان بیرغ رسم کړی او د بیرغ ټوکر یې لوزانه تاو کړی و د ملي بیرغ د ملي ورځې د لمانځلو په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل
دا بیرغ چې د زموږ ملي هویت دی ځکه چې موږ باید ډېر د احترام او درناوی وکړو ځکه چې دا ان په سر کې کلمال شاله موږ فرض ده چې د ستنه او خدمت وکړو
دا مهمه نه ده چې ته د هیواد لپاره هغه څه چې نه شي کولای هڅه کوي هغه کار وکړه چې ته کولای شي کوم په هیواد کې د یو خخته د بیا رغونې لپاره په بل خخته باندې ګدو په دې نیت چې هیواد مو جوړ شي دا د ملي بیرغ ارزښت دی او دا ډول خدمت کولای شو
د خوست والی محمد حلیم فدایی چې په اداري کمپلیکس کې د غوړو شو یو مراسم ته خبرې کولې پر خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر د ملي بیرغ لاندې سره یو موټی یو متحد شي
لکه څنګه چې په تاریخ او لکه څنګه چې په دین کې هغه نور ته درس ورکړی دی اوس هم موږ خپل ملت یو ژوندۍ ملت یو او دا بیرغ چې څور څومره رفاند کوو څومره لوړو پیغام یې دا دی چې زموږ اراده زموږ د ملت او دولت او د نظام د رفاند کولو
د ملي بیرغ ورس په تیرو کلونو کې هم منزل شوه، خو دا لومړی ځل چې په کابل او ولایتونو کې د دې ورځې د منزل لپاره ورته په حکومتي او ولسی کچا پراخ ترتیبات نیول شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وروسته د زمري په 28مه له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو د اسلامي کلیزې د نمانځلو لپاره هم دولت د ټول هیواد په کچه د شاندارو مراسمو د جوړولو خبر ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. برتانیې نن ایران ته خبرداری ورکړ چې باید د برتانیې تیلرونکو بیړۍ خوشی کړي. د برتانیې د بارنیو چارو نوی وزیر د ایران له خوا د نیول شوو کشتیو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
برټانیې ویل چې که ایران وړي لینز واڅخه ووسی باید نړیوال قوانین مراعت کړي، او د برټانیې هغه تیل وړونکو بیړۍ خوشی کړي چې یو ونه مخکې د هورمز تنګی کې نیولې و.
مونږ ایران ته په داس حال کې دا وړاندیز کوو چې تهران هڅه کوي له نړیوالې ټولنې څخه ځان ته پلویان پیدا کړي. دوی باید نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
دا پېښه دوه ونه وروسته لاغه کیږي چې د اسپانیا په جنوب کې د برټانیې د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل طارق چارواکو د ایران یو لویه تیل وړونکو بیړۍ گریسیا او ایساره او لس پرلوی سره ونیوله.
گریسیا او ځکه ودرول شو چې د بندیزونو څخه سرغړونه کړې و او سوریه ته یې تیل وړل.
د ایران سپای پاسداران انقلاب نن دوشنبه د برتانوي کشتۍ د نیولو یو مکالمه خبره کړې ده.
توقیف نفتش روباه پیر استعمار انګلیس.
تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس فلیج ده یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. د ایران د حکومت بیان علي ربی پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاره کوي.
مونږ اوریدلی چې برټانیې و پوځي اروپایي ډله د فارس خلیج ته استوي. دا طبعا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکیچ ته بلمن ووهي.
ایران وایي د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران او برټانیې ترمنځ اړیکې هغه مهال خړې پړې شوې چې امریکا د ایران د 2015 کال د اتمي معاملې څخه ووت. اروپایي هیوادونو چین او روسیې پرون یک شنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اتمي موافقې د ساتلو په سر خبرې وکړې.
لکه څنګه چې مو ویلي، مونږ به اټومي موافقې ته خپل ژمنې تر هغه وخته پورې کمې کړو چې اروپایي هیوادونه په دغې معاملې کې د ایران ګټې تضمین نه کړي.
عراقچی وایي چې تهران پلان لري چې د عراق د درنو اوبو ریاکټرونه بیرته فعاله کړي. درنې اوبه به د پلوتونیم د تولید په ریاکټرونو کې کارول کیږي چې بیا په خپل وار د اتمي وسلو په جوړولو کې ورنه کار اخیستل کیږي. له تهران سره د نړۍ د اتمي قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس ایران له دې کاره منع شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په تیره هفته کې په کونړ کې د هغه عسکر واده و چې څو وخت مخکې کورنۍ ته یو مړی سپارل شوی و چې ګوندې د دوی مړی دی او کورنۍ هغه جسد خاورو ته سپارلی و. خو ښه خبره دا ده چې دیش کلن عسکر نعمت الله چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د زندان نه خوشې شوی و د جمعې په ورځې واده وکړ. د آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غزي د نعمت الله کور ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د افغان پوز د هغه سرتیری د خادی دی ګونه باندې دي چې اتیر کالم داش په ورځې کورنۍ ته د نهشکلن نعمت الله مړې ورسپارلې و. د خیرات پخلی پام دیزه او کورنۍ ویر کاوه. خوننی د کال لمنځه د مست موسیقي غوونه راځي. یارانی ګلونه وروړي او ورغاړي وزي. خدا خوخي ډیر طبيخي ناشنا ده. پسپینګيري ساده فلاري لکه څوک برګي خادي.
دا هغه مړه دفن کو هغه مولز وو د نن ورځې د واده ده. په دې یو کال کې الله پاک پاغه هغه سر کې خفګان او دې سر کې خوشالي ده.
نعمت الله دو نیم کال په پوز کې تیر کړي. وایي څه کم یو کال مخکې په روزګان کې و چې طالب وسلوالو پی حمله وکړه و جنګېدل خو مرمۍ خلاصې شوې.
وظیفه مې په روزګان ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې وه.
بس جنگ شو جنگ کې بس مهمات مرمه نه کمزوري شو نو دشمن لاس په دغه خطر ولید.
خو حکومت دغه کورنۍ ته د نعمت الله په ټس کې پردی جسد وسپاره او دوی خخ ک پلاری لس میاشتې وروسته په پټي کې په کار لګیا و چې پوځي زوی لی وی ناشنا شمیرې زنګ ورو واه.
نو ما ورته ویل چې ته نعمت الله نعمت الله نیمونه ماشاءالله زموږ کې ډیر دي او ما ورته ته کوم نعمت الله د بیا زستا زوی ما. نو ما ورته ویل چې هر څوک یې ما مو پازه وو او دغه دې ما ټوکې ما سره مه کوه ده ما ته ویل چې زه ستا زوی یم او زه هغه موږ باندې بیګه حکومت چاپه ووله او زه هغه لیواله راغلی ما چې کومه لیوا کې زه ومه نو بیا مې خبره یقیني شوه او خبرې اثر وکړې.
د پوځ دغه سرتیری له بندیتوب وړاندې کوژده کړې وه وایي د واده له مراسمو وروسته بیا دندې ته ځي.
همدومره نفر د دې نه زیات نفر راغلي وو زما جنازې ته او جنازه وشوه. ډېر شکر دی په دغه ډېر خوشحاله یم سکارې زما واده دی زما واده ته دومره نفر راټول شوي دي او ان شاء الله دا واده مې تیر شي خپلې وظیفې ته ځم خپلې دندې ته ځم او د وطن خدمت دی د وطن خدمت لپاره به ځم ان شاء الله.
کشره وروري هلمند کې کمانډوي عسكر دي خود نعمت واده ته دراته رخصت نه دی ورکړل شوی. اعوذ برب الناس. نعمت کله کله په کلی کې د په نامه خښوي مړی ته د دعا لپاره ورزي وای لام نه پويږي چې ترخاور لاندې جسد د سنگر په یارانو کې د چا دی.
د پوس سرتیر نعمت الله بختور چې سلامت خپل کورنۍ تراستون شو او د خادي مراسم مو شو. خداغه په نامه دو جوړ شوی قبر اصلي څختن لام نه دی معلوم. هغه وای لالای تور خاور وخور خوري جامی سرکئی چرا بشینا.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د روغتیا د چارو مسولین وای چې د هلمند په ولایت کې د پولیو نوې پیښه شوه ده. د ماشومانو د ګوزن دانې په پیخه د هلمند ولایت د ګرم سیر په ولسوالۍ کې شوې. عزیز الله پوپل راپورټ را لګلې ده.
د ماشومانو د ګوزن دانې په پیخه د هلمند په ګرم سیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د عام روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مطبوعاتي مسول میرجان راسخ آشنا رادیو ته ویل چې ګوزن وهلې ماشوم نه کال عمر لري. د زیاته کړې چې د ماشوم کورنۍ د ګرم سیر ولسوالۍ د کوشنی دروېشان د امیر اغا د سیمې اوسیدونکو ده چې په دې سیمه کې ګڼ شمېر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې دي.
دا پیښه خود د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د شاوخوا یو محکمان ماشوم په پولیو اخته شو چې له بده مرغه د دې ناروغۍ له وجې نه به دا ماشوم تلپاتې د سند سره په مخ شي. موږ غوښتنه همدا د ټولو ښکېلو خواوو نه دا ده چې د سیاسي او نظامي امنیتي ملحوظاتو له وجې نه د ماشومانو ژوند د دې ستر تهدید سره مخ نه کړي او ماشومانو ژوند قرباني نه کړي. دا ماشومان په ټولو باندې حق لري چې کومه قانونه روغتیا ولري.
د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو نوې پیښه څرګندوي چې جنوبی حوزه د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر لوړ ګواښ لاندې ده.
خپل په محیط کې فعال وایرس لرو په اوبو کې همدارنګ د پولیو مثبتې پیښې لرو. د پاکستان سره خلاص سرحد لرو. په پاکستان کې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو تعداد 30 رسیدلی او دا کې د سنوريال ته هم زیات سي او موږ هم خلاص سرحد درو د پاکستان سره. موږ بیا هم اندیشمن په دې باندې اوس کې چیر کمپاین تر سره نشي او یا هم هغه کوچنیانو ته واکسین ونه رسیږي چې دا یې سم مثبت پیښې نور هم په دې حوزه کې اضافه سي.
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو د ناروغي د ډیریدو په اړه مخکې هم اندیښنې موجودې وي خو په هلمند کې د نوې پیښې په لیدل کېدو سره دغه اندیښنې لا پسې زیاتې سي. د زیاته کړې چې د ګوزن پر ضد مبارزه کې موجود فرصتونه باید د ماشومانو د وقایې لپاره وکارول سي او په دې برخه کې تر ټولو زیات د ماشومانو کورنۍ مهم ونډه لرلای سي. له دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر سږ کال 200 رسیدي چې یو لسی په جنوبی ولایتونو کې دي. تر دې تازه پیښې مخکې په هلمند کې د پولیو څلور نورې مثبتې پیښې ثبت شوې چې اوس یې شمیر 50 ته ورسېدي. په گاوند روزګان ولایت کې هم څلور او دوی پیښې د سږ کال راهیسې په کندهار ولایت کې ثبت شوې. دغه راز یوه پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
همداشان د فراوالی د پولیو د واکسینو په ارتباط ویلي دي چې د ماشومانو د ژغورنې لپاره واکسین ضرور دي او زیاته کړې ده چې وسوال طالبان باید د ماشومانو د ژغورنې په خاطر د پولیو د واکسینو مخه وننسي. خوشحال زلان راپورټ راکړی دی.
د فرانسې مېز چارواکي پولیو واکسین له سیاست څخه لري او یوازې په ماشومانو کې د ګزړنې یا فلج ناروغۍ درمل ګڼي. د فراوالی محمد شعیب ثابت وایي پولیو واکسین کومه دولتي پروژه نه ده، بلکې تر 15 کلونو شکته ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره عملي کیږي.
مخالفین باندې هغه کوزه ته دوی هم اولادونه لري او خپل اولاد سره ظلم نه کوي. دا واکسین دی او دا د دوی د فلج مرض د وقایې په خاطر دا واکسین کیږي، تر څو چې انده کې دوی خدای نه خواسته فلج نشي یا هم د تکم بل تکلیف پیدا نشي، دا واکسین هم دوی ته تطبیق او نو پولیس مې وغږ دا چې خپل ماشومان واکسینونو ته راولي. هر ځکه چې دوی نوان سایر ټیمونه د واکسین ځي دوی سره هم غږ وسي کومک وکړي خپل اولادونه ورته حاضر کی تر څو چې واکسین شي.
د فرار روغتیا پال ډاکټر مهتاب الدین بیا وایي چې د ګزړن واکسین ټول لګښت د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کیږي، ځکه هڅه دا ده چې د ګزړن خطرناک او ساري ناروغي د پولیو واکسین پر مټ له نړۍ څخه محوسی.
اروپایي ملکونو خپل خلک د واکسین پیسې ورکوي، د دې مصارف د اروپایي خلکو خپل خلک ورکوي، دولتونه نه ورکوي. دا د دوی لپاره دا مصارف ورکوي چې دوی د ګزړن څخه وساتل شي. دوی د لپاره کې په دې خاصه مسافرتونه ور ډیر ستې هوایي مسافرتونه دي. تاسو ته معلومات ته مثلا کابل څخه هر څوک د دنیا هر سر ته تلای شي او هر ځای ته انتقال کوي. دا ویروس تاسو انتقالوي او هغه خلک پخت کیږي.
په همدې حال کې د فرامدنی فعال نقیب الله نیکمل ټینګار کوي چې واکسین له سیاست سره ونه تړل شي، ځکه پولیو واکسین روغتیايي پروګرام دی چې په تطبیق سره د ټولو خواو ماشومان د فلج ناروغۍ څخه ژغورل کیږي.
هر څوک چې مسلمان وي، هر څوک چې افغان وي، دا د صحت موضوع ده، د انسانیت او د مسلمانۍ او د بشریت موضوع ده. اړتیا دا ده چې په دغه برخه کې دوی لاس په کار شي، پرته د دې چې څوک د چا اولاد دی، څوک دی، چیرې دی، باید واکسین شي. دغه پیغام تر خلکو پورې ورسي چې صحت نه په دولت پورې اړه لري نه په طالب پورې.
کارپوهان وایي که پولیو واکسین په لری پرتو سیمو کې ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته ورکول سوی وای، کلونه مخکې به ګزړن ناروغي په هیواد کې لمنځتله او هر کال به لسګونه ماشومان د ګزړن په تلپاتې ناروغۍ ناخته کیدل.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې وری د امرالله صالح په دفتر باندې په پرونی برید کې شل تنه وژل شوي دي او 50 کسه ټپي شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، زلمی خلیلزاد په کابل کې د امریکا سفیر جانبس، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، یوناما، اروپایي اتحادیې، جرمني د زرغون بهیر په دفتر باندې دغه برید سخت غندلی دی. یوناما له ټولو کاندیدانو او د هغوی د پلویانو نه غوښتي دي چې د قانون سره سم انتخاباتي مبارزه وکړي. د یوناما په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د حکومتي چارواکو نه غوښتل شوې دي چې دولتي امکانات د کاندیدانو په ګټه استعمال نکړي. د زابل امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د دې ولایت د میزان د ولسوالۍ مرکز د ټکیر سیمې ته انتقال کړی دی. د غراز امنیتي چارواکي وایي چې د میزان ولسوالۍ د مخکنی مرکز ټول تاسیسات په هوایي بریدونو کې ویجاړ کړي دي. پروانه هفته کې به د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکراتو کاندیدانو دویمه مناظره وشي. دا مناظره د سه شنبه او چهار شنبه په شپو کې کیږي او دیموکراتان د امریکا ولسته د خپل پروګرامونو په حق له معلومات ورکوي. برطانیې نن ایران ته خبرداری ورکړی دی چې باید د برطانیې تلونون کې بیړۍ خوشی کړي. په نړیواله سطحه د یمن پیژندل شوی حکومت د تیلو کمپنیو باندې غږ کړی دی چې په یمن کې د تیلو ایستل او تولیدات پیل کړي. د تیلو او منرالونو وزیر دا خبره کړې ده. د چین یو حکومتي مقام د هانګ کانګ په خلکو باندې غږ کړی دی چې تشدد وغندي او خصوصاً غربي سیاستمدارانو یې تور لګولی دی چې په روانه ناکرارۍ کې لاس لري. او د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د جنازې په مراسمو کې 15 شپېته کسه وژلې دي. دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم درته پای ته ورسیده. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کړه.